د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تړي مسي وایس اف امریکا دی ودا سره نه نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلس د شروع یا چهار شنبه ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. پاکستان کې د محل د سهار 8 بجې سوي دي. افغانستان کې 8 او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهه یا د سه شنبه د شپې 9 بجې دي او د جنوري 8 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړیما. ایران په عراق کې د امریکا په دوه فوزی بیس یا فوزی اوائی ڈگرو باندے پا بلاسٹک میزائل غندلے دی. پینٹاگون تر مخا پا بریدونو کی دا امریکائی عسکرو تا زیان ندی رسی دلی. افغانستان صدر اشرف غنی دا سیمی پا موجودہ حالاتو دا امریکا دا دفاع وزیر سره پا ٹیلیفون خبری کڑی. بلخوا دا امریکا خارجہ وزیر پا ایران تور لگولی چی ایران پا افغانستان کی سولی تا زیان رسوی. او د روس صدر ولادیمیر پوتین شام ته د سفر وروسته به نن ترکی ته ورسیږي. او اوس د خبرونو تفصيلات. ایران د امریکا په عراق کې دوه امریکایي اوای ډګر یا د فوزی اوای ډګر باندې دولس راکټ غندلې دي. د پینټاګون تر مخه په بریدونو کې د امریکایي عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی. د ایران سرکاري ټلویزیون تر مخه دا بریدونه د جرنل قاسم سلیمانی د وژنې په بدل کې ترسره شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې میزایل بریدونه کې څومره زیان اوښتی دي د دې پلټنې کېږي، خو تر اوسه هر څه سم دي. او وایي په دې اړه به زه د امریکا په وخت سهار خپل بیان جاري کړم. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په دې اړه په ټویټر لیکلی دي چې ایران د ملګرو ملتونو د 15 چارټر تر مخه په خپل دفاع کې دغام اخیستی دي. د کمزې څخه چې د ایران وګړي اولا چارواکي په نقشه کړی سوي وو او وایي موږ د جنگ یا تاوتریخوالی نه غواړو، بلکې دا ګامې د خپلې دفاع لپاره اخیستې دي. دا بریدونه د جرنال قاسم سلیمانی د خبرو ته سپارلو یو څو ساعته وروسته ترسره سوي، څوک چې تېره اونۍ د امریکا لخوا په عراق کې وژل سوي وو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی 13 ورځ ماخستن امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر سره په ټلیفون خبري وکړه. په دغه ټلیفوني خبرو کې د دواړو لورو د سیمې د امنیت وضعیت او په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شوې امنیتي ستونزو په اړه بحث په محل وویل. د دې وخت را رسیدلې دي چې امریکا او ایران د تاوتریخوالی له منځه وړلو په لور ګام واخلي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولی چې ایران افغانستان کې سوله راوستلو لپاره د هلو ځلو ناکامه کولو هڅې کوي. امریکا سټیټ ډپارټمنټ کې د خبري غونډې په مهال مایک پمپیو وویل چې ایران افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ایز او نړیوالې ټولنې مرستې نه کوي. او وایي چې ایران افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ سره د ملګرتیا څخه انکاري دی او په دا وخت هم د سولې عمل د ناکامولو لپاره په نړیواله کچه د وسلوالو مرسته کوي، خو نوموړي د دې تورونو وضاحت کې نور معلومات نه دي شریک کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شام ته 13 ورځ په ناصافه سفر رسیدلی وو او په دمشق کې د شام صدر بشار الاسد سره د ایرانی جرنال قاسم سلیمانی د وژل کېدو وروسته په سیمه کې په خپل حالات نظر وړاندې کړی وو. دا ظفر ځکه مهمه دی ولی چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ کشاله په تناظر کې په سیمه کې د تاوتریخوالی په موقع ترسره سوی دی. شام د صدر بشار الاسد د ایران سره نږدې تعلقات دي. راپورونو تر مخه روس صدر به د شام وروسته ترکیې سفر کوي او د ترک صدر رجب طیب اردوغان سره به نن وویني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیل لپاره قطر ته تللی او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره یې خبرې اترې کړې. د راپورونو له مخه په دغه خبرو کې زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالی د کمیدو د اوربند او بین الافغاني د خبرو پیل په اړه بحث سوی چې راتلونکي مذاکراتو کې به په دې اړه ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
Voice of America دی وړه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته بیړنې خبر وړاندې کوو چې ایران د امریکا په عراق کې دوه امریکایي هوایي ډګر یا د فوزي بیس باندې راکټ غندلې دي چې د راپورونو تر مخه نږدې 12 څخه زیات راکټ بریدونه ترسره شوي دي. پینټاګون وایي چې د بریدونو کې د امریکا عسکرو ته زیان نه دی رسېدلی او د ایران سرکاري ټي وي راپورونه تر مخه د بریدونه د ایران د جنرال قاسم سلیمانی د امریکا لخوا د ورژل کېدو په بدل کې ترسره شوی دی. سو شیبه وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې د میزایل بریدونه کې څومره هم زیانه وشته دي او څه پیښه ترمنځ سوې ده د دې په لټنې لیاروانې دي، خو تر دا مهاله هر څه سم دي او وایي چې په دې اړه به د امریکا په وخت سهار خپل بیان جاری کوي. هم په دې اړه باندې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په ټویټر لیکلی چې ایران د ملګرو ملتونو د 150 چارټر تر مخه په خپل دفاع کې دا ګام اخیستی دی او وایي چې د کم ځای څخه چې د ایران وګړي اواله چارواکي په نقشه کړی سوی وو هم هغه ځای یا هغه سیمه باندې برید کړی دی. جواد ظریف دا هم ویلی دی چې موږ جنگ یا تاوتریخوالی نه غواړو، بلکې د خپل په ضد، یعنی کې د ایران په ضد شي کم هم ګامونه اخیستل سوي دي، دا غي دفاع کوو او کله هم د غسی ډول ګامونه واخیستل سي د ایران په ضد نو همیش په دفاع وکړو. دا بریدونه په داسې حال کې چې تر سره سوي دي چې د جنرال قاسم سلیمانی خاورو ته سپارل 107 تیر سوي وو او بیا د بریدونو ترسره سوی دی او راپورونه راغلی دی. تاسو ته به وایو چې د ایران جرنال قاسم سلیمانی سو تیره اونۍ د امریکا لخوا هم په عراق کې په نقشه کړی سوی وو. سو شیبه وړاندې چې کله راپورونه وو چې دا تفصیلات لیا نه وو راغلي، موږ تاسو ته په دې اړه راپور تیار کړیو چې نصرالله تاسو ته وړاندې کوي.
د عراق الاسد هوایی بیس باندې راکټي بریدونه شوي. فوزي چارواکو تر مخه په دغه مرکز کې امریکایي ځواکونه میشت دي. د پینټاګان لپاره د وایس اف امریکا نماینده کارلا باب د پوښتنې په ځواب کې د فوزي سرچینو ویلي د وروستۍ پرمختګ نه وروسته په دغه سیمه کې لوبه بدله شوې ده. د سرچینو د قوله د داسې بریدونو مخنیوي لپاره به امریکا ته حفاظتي ګامونه اخیستل وي. د عراق شخړه کې نیغ په نیغ راکټونه ویشتل یو عادي خبر ګڼل کیږي او اکثره د دغه پشا باندې د ایران ملاتړ ملیشیا لاسوی. تر اوسه دغه بریدونو زمواري چا په غاړه نه اغستې، خو د ایسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه د ایران سرکاري ټلویزیون وای ایران د زمکې نه په زمکه باندې د راکټونه وشتلی. د امریکای چارواکو د نهه یا شنبه په ورځ ویل چې د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی د ایران جنرال قاسم سلیمانی امریکایانو ته په منځني ختیځ کې یو ځانګړی ګواښ لرلو، خو دا خبره بغیر د څه ثبوت ده چې هغې پر روان وخت کې کوم قسم بریدونه کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته وویل چې تېره اونۍ د عراق بغداد هوایی ډګر ته نږدې صدر ټرمپ د سلیمانی د وجلو فیصلې نه مخکې استخباراتي سرچینو صدر ټرمپ ته ډېر معلومات ورکړي وو. د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویل سلیمانی د امریکې پر تنصیباتو حمله کولو پلان لرلو چې هدف به د امریکې سفارتکاران، ځواکونه، سیلانیان، هوایی او سمندري ځواکونه وو. خو اوبراین د مایک پامپیو په رنګ د حمله په وخت په اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړل چې د ټرمپ حکومت ورته یو خطرناک ګواښ یا قوي خطر ویلې. ایران د بدل اخیستلو بیان ته په غبرګون کې صدر ټرمپ درې ورځې مخکې ویلي وو چې امریکا د ایران پر ثقافتي ځایونو سره په ایران کې دننه 250 ځایونو لیست لري چې بریدونه کولی شي. په ثقافتي ځایونو باندې برید د بین الاقوامي قانونو لاندې جنگي جرم دی. پر دې خبر صدر ټرمپ باندې په ټوله نړۍ کې تنقید شوی وو چې له وجې صدر ټرمپ د خپلې خبرې نه بیا په شا شو. په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که په ثقافتي ځایونو باندې بریدونه کول د بین الاقوامي قانون لاندې جرم دی نو زه به د قانون تابع شم. د دفاع وزیر مایک اسپر سی این این ته په مرکه کې ویل چې په منځني ختیځ کې ناوړه فعالیتونه په مثال د نری بلیډ دي. هغه بے ګناه یا معصومه سړی نه و، بلکې یو ترهاګر مشر سره په ملاوېدو کې لیدل شوی و. وروسته پینټاګان کې خبري غونډې ته مارک اسپر ویل چې هغه یقین سره وایي چې سلیمانی پر روانو ورځو کې د حمله کولو پلان لرلو، خو ایران ته ویل چې حالات دې نه خرابوي او امریکا خبرو ته تیار ده کچر ایران د عام هیواد شان چلند کوي. اوبراین ویل چې سلیمانی خلاف قضیه د قوي استخباراتو او شواهدو پر اساس و. د بدخسمتۍ سره موږ په دې وخت کې د خبرو کې نشو تللی، خو زه تاسو ته ویلی شم چې دا ډیر قوي و. مایک پمپیو وویل چې موږ سره د سلیمانی د کړنو حساب شته چې هغه څومره حملې کړې او د زرګاو خلکو په قتل عام کې ملوث و. د عراق او د لبنان شان هیوادونو کې چې کومه تباهي کړې، کوم چې د نه مني خلک په دې هیوادونو کې څه غواړي؟ حاکمیت، خپلواکي او ازادي. دا ټول د سلیمانی کړنه ده. او بیا به موږ کتلې چې هغه به تر هاګریز عملیات په دغه سیمه کې ترسره کولې. که چېرې تاسو د هغه حملو او حالاتو باره کې پوښتنه لرئ، نو بس دغه وخت ته وګورئ چې کوم وخت کې سلیمانی باندې برید شوی و، چې حالات څه و. پامپیو زیاته کړه چې د دې په شمول چې د دسمبر په پای کې د امریکې یو غیر فوزي اهلکار یې وجلی و. پامپیو وی چې دغه ترهاګر هڅې کولې چې داسې د فعالیتونو یو شبکه رامنځته کړي چې حالات دې ته ورسوي چې د نور امریکایانو د مرګ سبب جوړ شي. د امریکې یو لوړ پوړي سفارتکار وی چې د ډرون برید یو ښه فیصله وه او موږ دا ښه طریقه ترلاسه کړې. دفاع وزارت ډیر زبردست کار کړی، د صدر سره بالکل قانوني او مناسب اساس و، او دا داسې فیصله وه چې زموږ د ستراتیژۍ سره بالکل برابر وه چې څرنګه به د ایران د ناوړه فعالیتونو له ګواښونو مخنیوی کوو. اوبراین ویل چې د ایران د انتقام یا بدل اخیستلو ګواښونو ته امریکا ډیر پسنجیدګۍ پام او څارنه کوي، خو صدر ټرمپ د ایران هر یو برید ته ځواب ورکولو ویلي. اوبراین وویل موږ هیله لرو چې دوی خنډ شي او پر امریکا یا د امریکا پر مفادو باندې د حملې نه مخکې دوه ځله سوچ او فکر وکړي. امریکې او ایران یو بل ته د بریدونو ګواښونه کړي او حالات کړکېچن دي، خو اوبراین وویل چې هغه یقین سره وایي چې نړۍ د سلیمانی د وژنو نه وروسته یو خوندي ځای دی. اوبراین وویل چې وګورئ او په شاتنۍ څلور میاشتو نظر واچوئ، د نړۍ دوه غټ ترهاګر چې یو د داعش مشر ابوبکر البغدادي او بل سلیمانی، دواړه د جګړې د میدان څخه ګزارل شوي دي. اوبراین د سپینې ماڼۍ مخې ته وویل چې زما په فکر دی موږ خوندي کړي یو، او پر حقیقت کې موږ ته د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د نړۍ مشرانو په خصوصي توګه او په پټه په دې فعالیتونو باندې مبارکي ویلې ده. د ملي ټلویزیون په خبر چې د سلیمانی په مرګ ویر کولو په وخت په ټیل او د ګڼې لاسه 50 کسان وجل شوي او د 200 نه زیات زخمیان شوي، چې له وجې چارواکو د سلیمانی د خخولو مراسم ځنډولي دي. د سلیمانی په پیدایشي خپل خار کرمان کې د هغې د خخولو د پاره په لسګونو زره خلک راغونډ شوي وو، چې څرنګه ورته د درناوي د پاره په تېره اونۍ کې په تهران قوم او اهوس کې خلک د درناوي د پاره راغونډ شوي وو. ډېر ماتم او ویر کوونکو د سلیمانی په وجنه د امریکې نه د انتقام او بدل اخیستلو چغې وهلې. نه جوړ جاړی، نه سپارنه، انتقام بدل چغې وهلې. امریکا او ایران یو بل ته سخت ګواښونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سی این این سره مرکه کې ویل چې د سلیمانی وجنه کوم چې د قدس واکونو مشر د امریکا د هیواد تر هګري خای. ظریف ویل دا د ایران په وړاندې د یرغل عمل دی، دا پر ایران یو وسلوال برید دی او موږ به یې ځواب وایو، خو موږ به معقول او بې تناسبه نه یو. موږ د صدر ټرمپ په شان بې قانونه نه یو. د امریکې او د ایران ترمنځ د سختو کړکېچونو حالاتو له وجې واشنگتن د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ته د ملګرو ملتونو پر روانه غونډه کې د شرکت لپاره ویزه ورکولو نه انکار کړی او ښاغلي پامپیو د ویزه نه ورکولو په اړه څه ویلو نه ډډه کړې.
خبرونه دوام لري او اوس تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. ورته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د ایران د اسلامي پاسدارانی انقلاب د فوج د قدس د سانګې د جرنیل د قاسم سلیمانی د امریکې په ډرون حمله کې د وجلې کېدو د واقعې په حقله نن هم د امریکې اخبارونو او مجلو مختلف قسمه رپورټونه او خبرونه خواره کړي دي. د امریکې آنلاین خریدونکو اخبار دی نیشنل انټرست کې د جنرال قاسم سلیمانی د قتل په واقعیا د ډینیل آر ڈی پیټرس یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا مونږ یعنی امریکایان ایران سره د یو جنگ په غاړه ولاړ یو. مضمون زیاتی چې د اسلامی جمهوریت ایران د سمندر پوری فوج مشر جنرال قاسم سلیمانی د ډیری مدینه د ډیرو قوتونو په نظر کې وو. جنرل سلیمانی تر شلو کالو پورې د قدس فوج په مشرۍ کولو ځان لا په سیمه کې ډیر دشمنان پیدا کړي وو. خو د ده د قتل نه پس لوی سوال دا نه دی چې جنرل سلیمانی په سیمه کې د قتل غارت او خونریزۍ ذمہوار وو او کنا، بلکې اصل تپوس دا دی چې د ده د قتل له سببه د امریکې او ایران ترمنځ د یو لوی جنگ خطره کمه شوې ده او که زیاته شوې ده. او دا چې د قتل دی واقع نه پس په دغه سیمه کې پراته امریکني فوجیان، سفارتکاران او عام امریکنیان څومره محفوظ دي. د امریکې دی غزار ډیر په تیزی سره د جنگ حالات را پیدا کړی دي او د امریکې د دې ډرامایي اقدام به ایران مجبوراً جواب کوي. د ایران دا جواب به یقینا چې د ایران د خوخي وي چې کله کوي او څنګه کوي. دا وخت مشرقی وسطا کې د امریکې د شپیتو نه تر او یو زرو پورې پراته فوجیان د ایران د شیش لاندې دي. ایران به دې امریکنو فوجیانو کې څومره مرګ جوبله کوي امریکا د دې اندازه نشي لګولی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې عراق کې موجودو ټولو امریکنیانو ته سمدستي عراق نه د وتو وینا د دې خبرې ښکاره څرګندونه کوي چې په عراق کې موجود امریکنیان د ایران خونړي غزار ته ډیر آسان دي. مضمون نگار دلته تپوس کوي چې آیا امریکه د ایران دی ممکنه خونړي غزار ته تیار ده او کنه. مضمون لیکي چې ډیر داسې خبرې شته چې امریکني قام ته لا معلومه نه دي، خو دا یو خبره هر چاته اوس ښکاره ده چې د امریکې او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالو د راکمېدو امکانات د جنرال سلیمانی د قتل نفس عملا ختم شوي دي. د ایران د ټولو نه د مضبوط جرنیل هدفی وجنه ګمان کیږي چې په ایران د فشار اچولو د مرستیالانو د ټولو نه درون غزار دی، خو د فشار اچولو دا درون غزار هم ناکامه شوی دی او د امریکې په حق کې هیڅ سودمندې نتیجې نه دي حاصل کړي. نیشنل انټرسټ اخبار خپل مضمون کې زیاته چې په ایران د اقتصادي بندیزونو له سببه دا ویلې کېدی شي چې د ایران معیشت کې د بډو رشوتونو لعنت خور شوی دی، بد انتظامی پکې زیاته شوې ده، د بینکارۍ په مت کې سخت بندیزونه لګولې شوي دي او د ایران د آمدن د ټولو نه لویه ذریعه یعنی د خام تیلو برآمد 80% راغورځېدلی دی. خو د دې ټولو مشکلاتو باوجود د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی امریکې سره د خبرو اترو په اجازت ورکولو مجبوره شوی نه دی، بلکه د فشار د دې ټولو اقداماتو ایران په خپل انداز کې جواب کړی دی، ځکه چې اسلامی جمهوریت ایران د دشمنی په پاللو ډیر ښه پوهیږي او په سختو حالاتو کې د وخت رولو عادت دی. د امریکې د فشار د مختلفو اقداماتو په جواب کې د ایران د خپلو روایتي اقداماتو له سببه مشرقی وسطا کې پراته امریکنیان قسمه قسم خطرو سره مخ دي. او په آخر کې د امریکې د پخوانی صدر اوباما د مشرقي وسطا د صلاحکار د رابرټ مالی دا تازه بیان چې د جنرال سلیمانی د قتل رستو امریکنیان کم محفوظه شوي دي. د مشرقي وسطا په بابله د پخوانی صدر اوباما د صلاحکار رابرټ مالی دا بیان د امریکې په مشهوره هفته ایزه نیوز ویک کې چاپ شوی دی. نیوز ویک لیکي چې د جنرال قاسم د قتل په عمل د ډیموکراتیک پارټۍ چارواکي سخت اعتراضونه کوي. رابرټ مالی خپل بیان کې نور ویلی دی چې د ایران په معاملو کې اول د اوباما د دور د ایټمی لوزنامې نه وتل، ورپسې په ایران سخت بندیزونه لګول او اوس د جنرال سلیمانی قتلول د صدر ترامپ داسې فیصلې دي چې له عمله د ګردو امریکنیانو او خصوصا مشرقي وسطا کې د موجودو امریکنیانو سرونه په سخت خطره کې اچولی دي. نیوز ویک دلته د اتوار په ورځ د ایران د ستر روحاني مشر د آیت الله خامنائی د ستر فوجي صلاحکار د جنرال حسین دهقان سی این این سره د شوی مرکې حواله ورکړې ده، په کومه کې چې جنرال حسین دهقان ویلي دي چې ایران به بدل اخلي خو هدف به امریکنی فوج وي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
خبرونه د واشنگتن صدر ته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. د افغانستان صدر اشرف غنی د سیمې په موجوده حالاتو د امریکا د دفاع وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او بلخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په ایران تور لګولې دي چې ایران په افغانستان کې سولې ته زیان رسول غواړي. تفصیلات تاسو په دې اړه ارباب محمود علي په یو راپور کې لري.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولی چې ایران افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د هلو ځلو د ناکامولو هڅې کوي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ کې د خبري غونډې په مهال پمپیو وویل چې ایران افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ایزه او نړیوالې ټولنې سره مرستې نه
کوي.
ایران افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ سره د ملګرتیا نه انکاري دی. او په دا وخت هم د سولې عمل د ناکام کولو لپاره په نړیوال کچه د وسلوالو مرسته دلته هم کوي. خو نوموړي د دې تورونو وضاحت کې نور معلومات نه دي شریک کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو دا هم وویل چې په عرب نړۍ کې ټول د ایران د وفادار ډلو نه خبر دي، خو د ایراني رژیم د طالبانو د طالبانو په شان د نورو ډلو سره هم اړیکې دي، لکه د حقانی ډلې، تورا بورا او د ملا داد الله ډله. د ایران په بدو کارونو کې د طالبانو دوی سره تړون افغانستان کې د سولې عمل ته زیان رسولی شي. د افغانستان د ولسمشر وایند دواخان مینپال مطبوعاتو ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړي او د سیمې د امنیتي وضع او په ځانګړي ډول په د روسټو کې د امریکا او ایران ترمنځ د رامسته شوې امنیتي ستونزې په اړه د بحث په محال وویل شول چې د دې وخت را رسیدلی دی چې امریکا او ایران د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لور ګام واخلي. د طالبانو ستر مشرانو سره رابطې ساتلې دي او دا وخت چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د امریکې او د طالبانو کومې خبرې کیږي، نو په دې کې هم ایران د طالبانو د مشرانو سره سلا مشورې کوي. د مغربي چارواکو تر مخه ایران د یاقیانو کورنو ته په هیواد کې ځای ورکړې دی او د امریکني ځواکونو خلاف یې یاقیانو ته لږ ډېره وسله هم ورکړې ده. خو تهران د کابل سره نږدې تعلقات ساتلي دي او د سیمې ماهران وای د وسلوالو په واک کې د راتللو په صورت کې ایران د طالبانو سره هم اړیکې ساتي. ایران د داعش په مقابله کې طالبان یو طاقت هم ګڼي. په عیني حال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره قطر ته رسیدلې او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره یې خبرې اترې کړې دي. د رپورټونو له مخې په دغو خبرو کې د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو وربند او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث شوی چې په راتلونکو مذاکراتو کې به یې په اړه پریکړه کیږي. د جنوري په دوه منیټه په کابل کې د امریکې د سفارت یو چارواکي ویلی وو که طالبان غواړي له امریکا سره خبرې بیرته پیل کړي، نو باید د جګړې راکمولو ته غاړه کیږدي. امریکایي چارواکي دا هم ویلی وو چې امریکا غواړي د بین الافغاني خبرو اترو پیلېدو مخکې جګړه ختم شي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د روس صدر ولادیمیر پوتین به نن ترکیې ته رسیږي او د صدر ولادیمیر پوتین سره به خبرې اترې کوي. او تاسو ته به وایو چې د روس صدر د دې ترکیې سفر سره وړاندې شام ته هم سفر کړی وو او د بشار الاسد سره یې لیدلی وو. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د نګین په راپور کې لرو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د روس او ترکی ترمنځ د ګیس د نوي پایپ لاین د پرانستلو لپاره استنبول ته ځي. د ترک سټریم پایپ لاین په لاره به استنبول ته روس ګیس ورسوي. د انرژي کارپوها او د ترکی په خواني سفیر مهیترین وایس اف امریکا ته ویل د انرژي په برخه کې ترکی او روس همکاري دوه اړخیزي ایجنډا کې مهم ځای لري. دا مهمه ده ځکه چې مونږ د تیلو یا ګیس ذخایر نه لرو او مونږ په باره ګیس او تیلو پورې تړلي شوي یو. خو د روس پلو د مشق ځواکونو لخوا د برید له امله ترکیه د نوي مهاجرت سره مخامخ دی. په دې وجه ترکیه او روس ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی شتون لري. د لیبیا کورنۍ جګړه یو بل غټه مسله وه. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د ترابلس میشته حکومت ملاتړ لپاره پوځیان لیږي، کوم چې کرملن پلو د روس شخصي قواي په ملاتړ جنرال خلیفه هفتار د ځواکونو سره جنګیږي. د اردوغان او پوتین د پالیسي لپاره خپل ذاتي اختلافات شاته کړي. ماهرین وایي چې دواړه ولسمشرانو ترمنځ هم دغه رویه به په دې نوي کړکیچ کې په کار راځي. د انرژي کارپوها او د ترکی پخوانی سفیر مهیترین زیاته کړي دواړه مشران چې کله نه کله ملاقاتونه کوي داسې ښکاري چې دوی ډېر ښه پر مخ ځي. نو دا مهمه ده چې د خبرو اترو لپاره هڅه وکړو چې د اختلافاتو کمولو او د سیمې د خلکو او په خاصه توګه د شام د خانه جنگي ختمون لپاره د یو مشترک بې طرفه درمګړي لټون شي. استنبول د جمید طوفانونو سره مخ دی چې لکه بلې په دریاب کې د روسی صدر بیړۍ هم ودرېدلې. خو سیړنکار وایي چې دغه به د دواړو مشرانو د لیدو کتو په لار کې کوم خنډ جوړ نه کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا د وادا د تیرګل پاورز د لیبیا په خوانی مشر محمد قذافی پلارنی سایل شار باندې د هوګات په ختیځ برخه کې د کابس کمانډر خلیفہ افتر وسلوالو د عملی ورسته کنټرول تر لاسه کړی دی. اشفاق محمد نور تفصيلات تاسو پر راپور کې لري.
د تیرګل پاورز د لیبیا په خوانی مشر محمد قذافی پلارنی ساحلی خار سیرته باندې د ملک په ختیځ برخه کې قابس کمانډر خلیفہ افتر وسلوالو د حملی ورسته کنټرول تر لاسه کړی دی. خلیفہ حفتار دا سیمه په داسې وخت قبضه کړی چې لیبیا تر ترکی پوز دیګلو پر سر خبرې روانې دي. خبرې شوې نتایی د ویډیوګانو کې ښکاری چې د جنرال خلیفہ حفتار وسلوال په ساحلي خارسیر ته کې د غربي ملکونو لخوا په نړیواله توګه منل شوی د طرابلس د حکومتي عسکرو نیول شوی پوځي گاډی لټي. د دې حکومت وزیر اعظم فایز السراج دی. د خلیفہ حفتار پوځي وایان کرنل احمد المسماری خبریالانو ته ویلي چې د سیرته خار په نیولو یې صرف درې ساعته لګېدلي. د عملیاتو مشر خالد محجوب عرب میډیا ته ویلي چې په خار د ګیر چاپیره نه وسلوال ورننوتل. دی وایي چې یو شمیر وسلوالو یې د سیرته خار بندر قبضه کړ او بیا د خار پوځي مرکز ته ورننوتل چې د سادی په نوم پیژند شي. دی زیاتوي چې د خلیفہ حفتار وسلوالو د مخالفه عسکرو قصه هغه وخت تمامه کړه کله چې دوی د خار هوایي ډګر ته ورسېدل او هلته یې عسکرو وسله وغورځوله. د لیبیا په میډیا هم ویډیوګانې خپریږي چې د خلیفہ حفتار وسلوال د سیرته خار په غربي اړخ کې په ابوګریان خارګوټي کې گشت کوي او د پاو څخه اخیستل شوو ټینکونو تلاشیانې اخلي. تر دې وخته دا نه ده معلوم چې د حفتار وسلوال د پوز مضبوط مرکز مصر ته څومره نږدې شوی، خو العربیه ټی وی خپل راپورونو کې وایي چې د خلیفہ حفتار جنگي جازونو خار ته تلونکې د سمندر په غاړه لوی لار باندې د عسکرو په اډو بمباری کړی دی. د سعودي عرب عشر الاسود ورځپاڼ خپل راپور کې وایي چې د طرابلس نه الجیریا ته په سفر تلونکي وزیر اعظم فایز السراج ته د الجیریا نوی منتخب شوی صدر عبدالماجد تبونی چې په لیبیا کې د خارجي ملکونو د مداخلت مخالفت کوي ویلي په لیبیا کې د فساد ختمولو لپاره د درېمګړتوب کولو لپاره تیار دی. عرب میډیا تیره ورځ ویلي چې تونیزیا او سعودي عرب هم په لیبیا کې د ترکی د عسکرو لخوا د مداخلت مخالفت کړی دی. مصر نن اروپایي او شمالي افریقا د ملکونو خارجه وزیرانو غونډه رابللې چې به پکې د لیبیا پر روانه ستونزه باندې بحث کیږي. سمیر سلحا چې د ترکی د سیاسي چارو پروفیسر دی الحرة ټی وی ته ویلي وایي ترکی لیبیا ته د پوز په لیږلو ځکه غور کوي چې هغوی ګمان کوي د دوی ګټو ته دغه ملکي خطره ده، او دا چې ترکی خلیفہ حفتار د یو غیر قانونه وسلواله ډلې مشر ګڼي. یاد دی وی چې حفتار د لیبیا پارلیمان د پوز مشر ټاکلی و، خو وروستو یې خپله وسلواله ډله د سرکار څخه جدا کړه او په تبروک ښار کې خپله اډه لري. د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا لپاره خصوصي استازي غسان سلامه خبریالانو ته ویلي چې په لیبیا کې حالات زیات خراب دي او دوی دغلته د خارجي مداخلت مخالفت کوي. دې زیاتوي چې دې ملکونو ته په ډاګه وایي چې په لیبیا کې وسله ښه ډېره ده او هغوی ته نوره وسله نه ده په کار. دغلته ښه ډېر خارجي وسلوال رالیږل شوي، نو نور وسلوال مه ورلیږئ، خو په حقیقت کې په سوونو کې او زرګونو کې وسلوال دغې ملک ته ور روان دي.
وایس آف امریکا دیوا سارنی خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې تاسو را سره مل واسطه هم ملګری اوسېږي را سره په داسې خو به تاسو د ریډیو د لارې د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ، افغانستان په وخت 5:30 به یو ورځ بیا د دیوا همکاران ستاسو په لوري راځي. زه کلثوم کاکړ ستاسو ښه اجازه اخلم. تاسو ټول ته ښه ورځ غواړم.